السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیو دو پروګرامونو ازادي او اوریدونکي او د ورکو شوی ځانه د پروګرام یوې برخې ته او دغه راز د ازادۍ میلمه ته ځانګړی شوی. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په واک کې دی وایي د تورخم پېښور د لارې بند پاتې کېدو افغان سوداګرو ته میلیونونه افغانۍ زیان اړولی. دغه سفارت پرون ناوخته په یوه خبر پاڼه کې ویلي له یوې اونۍ راهیسې دغه لار د خیبر درې په بېګاري سیمه کې د ځینو کسانو لخوا تړل شوې ده. په دغې خبر پاڼه کې چې د سفارت پر ایکس شبکه یا پخواني ټویټر خپره شوې راغلي چې تر اوسه پر دغې لاره شاوخوا 2000 لارۍ درول شوي او هغو سوداګرو زیان کړی چې د غلاریو کې میوه او ترکاري بار کړي. د افغانستان سفارت وایي د لارې د بندولو ستونزه یې د پاکستان حکومت سره شریکه کړې خو هغوی تر اوسه ځواب نه دی ورکړی. د پاکستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت لارې وخت ناوخت په یوه او بله پلمه بندیږي چې افغان سوداګرو ته پکې زیان اوړي. په خیبر پښتونخوا کې د ناامنیو د پیښو په دوام پرون چهارشنبه وسلوالو د ډیر اسماعیل خان له کلاچۍ سیمې څخه د پاکستان د پوځ یو افسر او د هغه د کورنۍ غړي تښتولي دي. تښتول شوی افسر چې د راپورونو له مخې د بریدمنۍ رتبه لري خالد نومیږي او وسلوالو له هغه سره یو ځای د هغه دوه ورونه او یو وراره هم تښتولی دی. مشال راډیو په سیمه کې د استخباراتو چارواکو په حواله ویلي چې دغه افسر د خپل پلار د جنازې مراسمو ته تللی و چې د وسلوالو منګولو ته ورغی. تحریک طالبانو پاکستان مشال راډیو ته منلی چې دغه افسر او د هغه د کورنۍ غړي چې تر اوسه یې دندې معلومې نه دي دوی یو خوندي ځای ته تښتولي. پاکستان په وار تور پورې کړی چې تحریک طالبان په افغانستان کې پټنځایونه لري. خو د طالبانو لوی درستیز پرون چهارشنبه په یوه غونډه کې یو ځل بیا دا تورونه رد کړل او ویې ویل پاکستان د خپلې ادعا لپاره هیڅ ثبوت نه لري. د طالبانو د حکومت سره محکمه په غزنی کې پر دوو مجرمینو د تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکوي. سترې محکمې پرون چهارشنبه په خپله ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د غزنی په دیاک ولسوالۍ کې د ابتدایي محکمې د پرېکړې په اساس دو کسانو ته چې پر غلا تورن شوي وو پرون چهارشنبه په عام محضر کې تعزیري سزا عملي شوه. د بیان له مخې یو تن د دوه کاله تنفیذي بند تر څنګ په 9 دېرش درو او بل تورن د 3 کاله تنفیذي بند تر څنګ په 5 دېرش درو تعزیري سزا محکوم شوی وو چې پر دواړو درو وهلو سزا په عام محضر کې تطبیق شوه. په عام محضر کې د طالبانو لخوا مجرمینو ته د تعزیري سزاګانو پر عملي کېدو د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو مدافع سازمانونو انتقادونه کړي خو طالبان وایي د شریعت له مخې دا سزاګانې پر مجرمینو عملي کېږي. پر اوکراین د روسیې په پرونیو هوایي او توغندیزو بریدونو کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. زیاته مرګ ژوبله د اوکراین په دونیتسک سیمه کې رامنځته شوې. د هغه سیمه ده چې روسي ځواکونه پکې د 2 میاشتو راهیسې هڅه کوي چې د پروکروفسک خوا ته خپل عملیات وغځوي. د روسیې په پرونیو بریدونو کې 14 کورونه او 2 د هستوګنې لوړپوړې ودانۍ هم زیانمنې شوي. بل لور ته د اوکراین لخوا د روسیې په روستف ښار د بېپیلوټ الوتکو په برید کې د تیلو یوه ډیپو سوځېدلې. او فرانسې پرون چهارشنبه د تلګرام چینل بنسټ ایښودونکی پاول دروف د همدې چینل په منسنجر کې د یو شمېر سرغړونو له کبله تورن کړ. فرانسې پر دروف چې 1 میلیاردر دی له دغه هیواده د وتلو بندیز ولګوه خو هغه یې چې له 4 ورځو راهیسې په پاریس کې توقف شوی و آزاد کړ. 9 دېرش کلن دروف تورن دی چې پر تلګرام چینل د سختدریزۍ او ناقانونه موادو د خپرېدو مخه نه ده نیولې. هغه په مشروط ډول د 5 میلیونه یورو په ضمانت له توقیفه خلاص شوی خو اړ دی چې په اونۍ کې 2 ځله پولیسو ته راپور ورکړي او فرانسه کې به پاتې کړي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکی اسدالله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر کسانو په خپل سیمه کې له بیکاری نه شکایت کړی دی. ځینو هغو کډوالو چې له پاکستان را کډوال شوی دی افغانستان ته راغلی دوی وایي چې د کار روزګار زمينه ورته برابر نه ده او د دوی پټکو یو شمیر دغه کډوال هڅه کوي چې بیرته پاکستان ته ولاړ شي.
یو شمیر نورو بیا د طالبانو له ځینو محلي تګلارو او محلي چارواکو نه شکایتونه کړي دي. په دې ورسوي کې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې توند سیلاونه راووتل، خلکو ته یې د سر او مال زیان واړو. دا چې په دغه وخت کې د سیلاونو د راوتلو لاملونه څه دي، په دې اړه له یو ځمکپوه سره مرکه هم لرو. د پروګرام په وروستۍ برخه کې د ورکو شوو عزیزانو د لټې پروګرام یوه برخه هم خبرېدو ته چمتو ده. خو پایل ستاسو په پیغامونو کوو.
سلام علیکم، د هلمند د ولایت څخه در سره خبره کوم. دا چې افغانستان کې طالبانو خپل یو حکومت اعلان کړی دی، دوی وایي چې موږ په ټول افغانستان کې واکمن یو حکومت مدی، پر نشه یي موادو یا پر کوکنار په تریاکو باندې چې کوم بندیز لګولی دی، دا یوازې په محدودو سیمو کې بندیز دی، حتی په نورو سیمو کې دا بندیز نشته. په دې باندې به نه پوهېږو چې شیخ صاحب خبر وي که به نه، د طالبانو مشر به خبر وي په دې کړنو باندې او که به نه وي خبر. خو د هلمند په نوزاد ولسوالۍ غرنۍ سیمه کې تاریخ کرل کېږي، د پراه په کولستان ولسوالۍ کې همداسې، د احمد آباد په سیمه کې د رود غاړو باندې تفاهم باندې کرل کېږي. یعنی هېڅکله نه څوک ورغلی دی، نه څوک ورته پام کوي. که چیرې ورسې هم بېرته همداسې راغلي، هم تاریخ همغسې پرېږي. نو زموږ د مسئولینو څه دا غوښتنه ده چې یادې په ټولو سیمو کې بند کړي، یادې بېرته ورته اجازه ورکړي. ځکه چې که چېرې د هلمند واشیر څخه دغه مجاهدین ورځي، یا د طالبان ورځي، یا طالب چارواکي ورځي، هلته د پراه غاړه د رود پراه غاړه باندې تاریخ ویني، صرف د مادا غاړه ده که وچ هم که رود کې اوبه بهیږم، خو دوی نه ورپورې وځي، دې غاړې تاریخو باندې کار نه لري. نه هم دغومره کولی شي چې د نورو لوړپوړو مشرانو یا چارواکو ته خبره ورسوي چې د پراه والي چې دی دغه باید تر فشار لاندې راوستل شي، ځکه چې په دوی په سیمه کې تاریخ ایله دي کرل کېږي. هغه په خپلو سترګو وینو دوی پټه ډار ورکړې ده، دا خو خلک چې راځي هغه د طالبان ورسره شریکان دي. په دې تاریخ پراه غاړه تاریخ کرل کېږي، په خپله په دې ولس کې اختلاف راوستلی او خپل پر حکومت باندې د ولس شک راوستی. نو زما دا غوښتنه ده چې دغه ته باید جدي توجه وسي، یا دې په ټولو ولایتونو کې تاریخ کې راشي، یا که دغه غرنیو سیمې کې شته دغه هم باید مخه ونیول شي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو کارکونکو ټولو ته سلامونه، نیکی احترامات وړاندې کوم. الله دې وکړي روغ جوړ وس. زما دا پیغام د اسلامي امارت ته چې باید د افغانستان سوجیجاتو لپاره لارې خلاص کړي، په نور ملکونو ته صادر کړي. موږ د هندوانو حاصلات دا ټیم سي هندوانې ورسېدې، بس اوس ارزانه سوې، ډېر سخته زیات ارزانه سوې. کوم سیم باندې مصرفونه باندې کړي دي هغه په مټې راوګرځوي. نو باید سي لارې خلاص شي او زموږ د فصلو ښه بازار پیدا شي.
سلامونه او نیکی هیلې د ازادي راډیو ډیرو خدمندو اورېدونکو او کارکوونکو ته ځانګړی سلام وایم. راځم د خپل موضوع په اړه باندې د امارت د غړو سره یو نظر شریکوم. تېره ورځ شیخ صاحب یو بیان جاري کړی و د طالبانو د امیر المؤمنین چې دوی هر څه ته ژمن دي، خو که چیرې دلته راسو د ورځې دی اپه کړی د ورځې درې څلور آن تر پنځو کسو پورې تېر نظام خلک وژل کېږي، یا هم د اردو سرتېر، یا هم یو پولیس، یا هم اربکۍ، په هر نامه چې وي هغه وژل کېږي آن تر شخصي بدیو پورې. نو زه طالبانو چارواکو ته وایم، آیا ته ولې رسنۍ په هیواد کې د ازادو خبرو لپاره نه پرېږدې؟ په کندهار کې چې کومې رسنۍ دي، یا هم په کابل کې چې کومې رسنۍ دي، داسې نو ورایتو کې آن تلویزیونو کې اوس هغه خبره نه چلیږي چې د طالبانو پر ضد وي. نو داسې نه پر ضد هغه سپینه خبره نه کېږي، یعنی څونه رسنۍ چې زه تعقیبوم، څونه راډیو، څونه داسې زه تعقیبوم، آن تر دې پورې چې د اوسه پورې ما دا خبره نه ده اورېدلې. یو څو ورځې مخکې، تقریبا دوې درې جمعې مخکې، دلته په کندهار په دورایي باندې امنیت قمانداني سره موټر بم برید وسو، دا یې شوالا کړی و. نو دا خبره هیڅ ثبوت، هیڅ رسنۍ دا تایید نه کړه چې دلته برید شوی دی، یا ښه دی یا بد دی. آن تر ازادي راډیو پورې هم دا خبره نه ده شوې، ولې شاید خبر نه رسېدلې. خو خبر هغه د مړو عکسونو د واټساپ په ګروپونو کې دورو دورې کېدل، آن هغه هم خراب شو، بیا دا خبره پټه شوه، ده تر اوسه پورې دا خبره نه. باید رسنیو ته اجازه ورکړي تر څو دوی خپل ژوند ښه په اسرائیلي حالاتو ولمنځي او هغه خپل خبر حقیقت ښکاره کړي. رسنۍ ولس په رسنۍ باندې دغه حق لري چې هغه حق خبره وکړي. باید کملاوي که هر یو سی په حق په عمر باندې نشي باید بیا حق وای و سلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. داولین تاسو سلامونه وایم تاسو په شمول احساس اوریدونکو او تاسو کارکونکو ته وایم په دې لومړی جم چې شبا یست زه نذیر احمد یارانه ما د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ سره تاسو سره په تماس کیم. نو زه یو نظر لرم په دې چې زما نظر به تاسو خوښیږي او تاسو به نشروي راته. دا چې زما دغه نظر دی چې زموږ په افغانستان کې یا په کندهار کې سختی و دربدری ډیری دی. آیا افغانستان ولې در دغه نه در پښو پاته ملک در دوسه پرې ګرځېدلی دی؟ آیا مخکې مو ویلې چې امارت به راسي، طالبان به راسي، افغانستان به راته جوړ کړي؟ دا چې زموږ اسلامي ورونه دي، اسلام به پر وطن باندې خور وي. دا چې درغه مو مشکلات ډیر دي، خواري مو ډیر دي. په جمهوریت پسې باور وکړي، ډیر خلکو ارمان کړی دی. هغه کنر دی، هغه کښې دی، ولې هغه په دې خاطر چې غلاوې ډیرې دي. کوم څه چې څوک ورته نیت وي په مخ کې ورته ودرېږي، یا ووایي یا وټکوي، سړی یې نه معلومېږي. وایي نو دغه سالات روان دي. باور دې وکړه، په جمهوریت کې که څه جنګونه وه، که څه مشکلات ډېر وو، هغه سړی په خلاصه پښه یا په ښه زړه کللی سوایي. خو اوس درېوه عمله پیسې نشته چې څوک درېوه ځای پرې ولاړ شي. پیسې مشکلات خو ډېر دي، پیسه کښته ده، غریبي نشته، گرانی در حد پر زیاده ده. او در څنګه را چیرته چې هر سړی سره یو عمل کیږي، دغه چې کوم خلق وي هغه دوه موره زیله دي، هغه په مابت کې نه د یو څو عمر دپاره نه خوندي کیږي چې هغه خپل په سزا محکوم سي، هغه په خپل په سزا ورسیږي. خو که د طالبانو د کوره وه، خو اول داسې پیښیږي چې دا کوم کارونه چې اوس کیږي، دا ټوله د طالبانو خلق یا طالبانو شناخته وي، قریبانه وي، ورونه وي، دوستانې وي، هغه خپل په کار کې ډېر مغروره وي، بلکې په دې خاطر چې دوی مابس ته د مابس منګولو ته نه سپارل کیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالنصیر له کدو زره د شرچو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. نو زما خپل کار دیکانی دی، دیکانی کو دیکانی کې سرکار خوانده نسته، ځکه چې کوم شی موږ اخلو سره و دا کشندو دا ګران دی، او کله چې په وصل ورسېږي بیا کوم شی چې موږ خرڅوو، یا غنم یا ماش، بیا ارزانه وي. نو ځکه سرکال یو واره نه وکړله، کوم چا چې پلیزونه کرلي او خټکي هندوانې هغه هم سرکال خوند نه په وکړلی، ځکه چې پخوا 500 روپۍ او کیلو من و، او سرکال 150 روپۍ من ده. نو شان ارزانه دی، دیکانه خوانده نشته.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه صلاح الدین زید، کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ مرکز څخه دا پیغام درته پرېږدم. زموږ د ارغستان ولسوالۍ مرکزي ښوونځی د تېرو جګړو له امله وران شوی دی. زموږ ازادي راډیو څخه دا خواهش دی چې زموږ غږ تر لوړ چارواکو پورې ورسوي، چې زموږ ته ښوونځی جوړ کړي. د تېرو جګړو له امله په مکمله توګه وران شوی دی. که څه هم موږ په ټولګي کې دننه ناست یو، باد یا ګرځ یا غبار شي، موږ په ټولګي کې د نن صدر په مخ راخور. نو زموږ دا خواهش دی چې زموږ غږ در پور چارواکو پر ورسوي، چې موږ ته ښوونځی ورغوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ښاغلي اوسنی حکومت څخه زموږ دا غوښتنه ده، د ټول افغانستان د رفتامه د خلکو چې دا اوس خلک تر ډېر ستونزې جوړ کړي دي. د سړک دوه کاله کېږي چې یوازې تخریب شروع ده، هر شرکت 50 کیلومتره تخریبونه، خو 2 کیلومتره هم نه ده جوړ. که چیرې په دې سړک منظم نظارت او مسلکي خلکو کار کړی وای، اوس به یې بېرته تازه جوړ شوی سړک نه تخریبول. دولتي چې بچا ته قراردادونه ورکړي یا یې ورکوي، باید په شرکتونو باندې د مسلکي کسانو د ګمارلو ټینګار وکړي. د دې شرکتونو له یوه انجینر سره ما خپله خبرې وکړې. هغه راته وویل چې که کار داسې روان وي، فکر نه کوم چې په 10 کاله دې نور هم جوړ شي. د دې لارې ټول تلونکي کسان دولت څخه غوښتنه کوي چې په شرکتونو باید لږ جدیت وکړي. هغه شرکتونه چې کارونه یې په ځنډ روان دي، هغه باید کارونه تیز کړي، او هغه شرکتونه چې کارونه کمزوري یا کیفیت دي، له هغو څه دي یو څه غوښتنه په جدي سره وکړي. د خدای په امان.
السلام علیکم. د هلمند ولایت مرجع خبرې کوم. زما آواز تر لوړو چارواکو پورې ورسېږي. موږ ماجر د پاکستان سره راغلي، موږ سره هېڅ مرسته نغدې نه وه. معلم رسته سوی دی چې موږ ته نه دی راکول سوی. موږ دلته ډېر سره ستړي یو، که دغه رقم حالات یې موږ بېرته مجبور یو، که په غلا یې که په رقم یې موږ پاکستان ته بېرته اوړو، موږ د مجبورۍ یې سره ځو. پخوا په افغانستان کښې څو کاله مخکې دا نور شیان یې لاوه، خو حالت سم و، پیسې وې، اوس پیسې نشته، نېستې دي. موږ سره دې مرسته وشي که نه، یوه چې نیم افغانستان به بېرته واوړي پاکستان ته، نیم مهاجر چې راغلي بېرته د مجبورۍ یې سره روان دي، دغه اوس هم روان دي.
وعلیکم رحمت الله. تر هر څه د مخه د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. خدای تعالی دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. د هلمند ولایت د وایشر ولسوالۍ څخه در سره پر لین یم. نو د ترافیکي پیښو په هکله باید ووایم چې په افغانستان کې د ترافیکي پیښو عمده دلیل چې دی هغه زموږ د افغانستان د خلکو د بې احتیاطۍ د وجې څخه دی. زموږ د افغانستان خلک چې دی د خپل د وسایلانو سره ډېره بې احتیاطي کوي، په لارو کوڅو کلیو ښارو کې د وسایلان دوی ډېر ځغلي. مثلا په واده کې لسو پنځلسو شل موټر پرله پسې په ډامبر باندې سره راپاوه کړي، پر ګرده پر یوه بغل باندې د یې خوا چې یو څوک را روان وي هغه ته لار نه ورکوي. نو باید ووایي ټولو افغانانو وروڼو ته چې د خپل د وسایلانو سره ډېر احتیاط کوي.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو. زه د هلمند د ولایت د نوزاد د ولسوالۍ څخه در سره په لین کې یم. دغه زما اواز یې تر مسؤلینو پورې ور ورسېږي. موږ د نوزاد د ولسوالۍ د قاضیانو څخه ډېر سخت په عذاب یو، داسې ځینې په عذاب یو چې یوه ورځ مو پرات نه ده ځینې تېره کړې. دا څنګه حکومت دی؟ دا څه رقم دغه دی؟ دا څنګه دا شیخ صاحب څخه زموږ دغه هیله ده چې د خپل په قاضیانو سر وګرځي؟ دغه د نوزاد قاضي د دغه منطقې څخه جواب کې موږ یې میراث کړلو. د ورځې د خلکو مځکې هاخي و بل ته ورکوي، خاص د روپو په مقابل کې لس دولس کسه مړي پر دې برابر باندې وسوله چې معنا دا خاص ناملې دی وګرځي. په بدنام خو ولسوالو قمندان سوله، مګر نه خبره د نوزاد په قاضي کې و چې خاص د رشوت په دلیل باندې د نوزاد مظلوم ولس یې برباد کوي. داسې کوي چې د خلکو د پلارو د نیکه مځکې واخیستلې، د روپو په مقابل کې بل ته ورکړلې. وسلام په احترام. دغه زما اوازې تر مسؤلینو پورې ورسېږي. پر لحاظ د خدای د خلکو سره یې له سرحد شیخ صاحب څخه زموږ دا هیله ده چې د قاضي زموږ د ولسوالۍ څخه ایسته کړي دي، موږ میراث کړلو، موږ یې بدۍ ته ودرولو، خپل منځي به دی په کور کې را جوړې کړي.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي. هغه کومې ستونزې مو چې یادې کړې هغو ته د حل لارې چارې ولټوي او په سپارښتنو مو عمل وکړي. په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې موسمی سیلاونه راووتل چې خلکو ته یې د سر او مال زیان واړوه. په یو شمېر سیمو کې دغه سیلاونه کمساری بلل شوي. د اوړي پر مهال د موسمی سیلاونو لاملونه څه کېدلی شي؟ خلک څنګه له دغو سیلاونو ځان وساتي؟ په همدې او نورو اړوندو مسلو زما همکار نوریاس نوري له ځمکپوه او د کابل پوهنتون له پخواني استاد خلیل احمد نادم سره مرکه کړې ده.
نه تنها چې په افغانستان کې دا سیلونه راځي او ځینې تغییرات په نورو هېوادو کې هم راځي چې دا د تودوخې د لوړېدو له امله دا کېږي. دا په دې معنا چې ګلخانهیي ګازونه طبیعت ته تغییر ورکړی دی، او دا ځینې فابریکې چې په نورو هېوادو کې د پرمختللي هېوادو کې یا صنعتي هېوادو کې چې دي دا ګازات ډېر تولیدي او د تودوخې سبب ګرځېدلی. او د طبیعت په بدلون کې چې بدلون راغلی دی او خپل بشري فعالیتونه دغه مشکلات رامنځته کړي دي چې اوس دغه ستونزو سره مخامخ و. نو افغانستان هم د دغه نه بې برخه دی. تاسو ګورئ چې ځینې ولایتونو کې سیلابونه راځي او ډېر تخریبات کوي. بل دا چې خوب ګازات خو اکثرا لکه زمونږ ګاونډي هېوادونه لکه چین، ایران، پاکستان داوی هم خو ډېر فابریکې لري او ډېر د ګازات تولیدېږي. اما افغانستان خو نه دومره فابریکې لري او متاسفانه چې دا متاثر هم دی د دې سره.
دغه بې وخته سیلونه د هغو نورو په نسبت باندې چې د پسرلي په موسم کې راوځي، آیا فکر کوئ چې په اوس وخت کې دغه اورښتونه یا سیلونه مضر تمامېږي یا څه ګټې هم لري یا ضررونه ډېر زیات؟
اول دا چې دا خو تاوان په دې لري چې اول خو تاسو په دغه 15 کال کې چې افغانستان کې جنگ دی او نور هیوادونه په دغه وخت کې ډېر پرمختګ کړی دی، افغانستان د انرژي منابع نه درلوده لکه برق او ګاز چې یا نور دغه سولر مسایل و چې په صلاح ولس د اشجارو نه کار وانخلي، ونې ونه وي، جنګلونه تباه نه شي، چې دوی مثال ادم د ورښتونو په سر د مخنیوي لپاره د تخریباتو د مخنیوي لپاره ډېر مهم دی دا شان. نو متاسفانه چې په 15 کال کې د مونږ غرونه لږ شوي دي، حتی هغه بوټي چې عادي چې ونې هم نه دي، هم د سوخ مواد په حساب باندې خلک للی دي وهلي دي چې دا سست کړی دی. یعنې په اندک یو باران چې راسې ګورې سیلابون راځي او تخریبات رامنځته کوي.
یعنی په دې معنی چې د ځمکې د جذب هغه وړتیا نه لري، یعنی بوټی نشته چې وکولی شي هغه جذب کړي.
ام دا نه لري، بل دا چې ګورې افغانستان پخوا له داسې یو مونږ په هغه اداره کې چې ما کار کوي جیولوجي او کارتوګرافي لوی اداره، مونږ پرواز شعبه درلود. په دې معنا چې هر وخت چې یو تغییرات راتله یا سیلابونه راتله، مثال مونږ به مونږ انسی الوتکه چې په هوایي خواوو کې وي هغه راتله، او د مونږ باندې هلته به مونږ پرواز کوله، هلته به عکس برداري کوله، او مونږ هلته معلوموله چې سیل د کم ځای راغلی تر کم ځای تللی، او څومره تخریبات کړی، او څنګه مخنیوی کېدای شي، په کم ځای کې باید بندونه وتړل شي، او ساحې د تخریب کم چیرې دی چې خلکو ته ولس وویل شي په دغه مسیر باندې کورونه مه جوړوي. دا ټول هغه مسایلو تحقیقاتي مسایلو چې مونږ یې درلود. متاسفانه اوس هغه مسایل نشته، نه هغه وسایل شته، نه هغه تیار الوتکې شته چې مونږ ته زمینه برابر شي، نه هغه متخصصین شته چې متاسفانه چې دغه مسایل له منځه تللي دي. او دا یو غټه ضربه ده د افغانستان پر اقتصاد، باید د افغانستان د ولس پر ژوند باندې.
یو ورستۍ پوښتنه، دغه ورښتونه او سیلونه د اوبو د کچې لوړولو سره مرسته کولی شي؟
خوب ګورئ، دغه اوبه هم نعمت دی هم آفت دی. نعمت هغه شی دی چې مونږ کولی شو چې د دوی د دې اوبه مدیریت وکړو، یعنی په مسیر د سیلابونو د بندونه جوړ کړو، دا اوبه ذخیره شي، هم د مځکې لاندې اوبه تقویه کیږي، هم د زراعت دپاره پکار دی، هم په آینده کې د طبیعت د بدلون په خاطر مونږ کولی د اوبه څخه استفاده وکړو، هم د برق نه د دوی څخه برق استفاده وکړو، یعنی مایداری د مایان فارمونه جوړ کړو. یعنی دې خیجن لیدي چې مونږ کولی شو د اوبه څخه استفاده وکړو، په شرط چې تحقیقاتي مراکز جوړ شي، دلته متخصصین څخه کار واخیستل شي، د دوی نظریات پلی شي. دغه وخت چې افغانستان لپاره د مونږ د هیواد لپاره د ډېر مفید تمامیدلان شي. افغانستان یو غرنی هیواد دی، 15% مځکې مثلا یا 12% د زراعت لپاره هواري دی، نور ټول غرنی دی. یعنی مونږ کولی شو چې اعظمي د دغه نعمت نه استفاده وکړو.
زمکپو خلیل احمد نادم چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
وسم راځو د ورکوښوای ځانو د پروګرام لاندې برخې ته، چې دا برخه زما همکار طاهر روحان چمتو کړي.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکېلی وړاندې کوم. بعد السلام دغه یو زحمت سره وباسي، په ایران کې قدس نادره کسه وای ده، لازم بای زوی ده، د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دو درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده، څوک وایي چې وژلی یا ده، څوک وایي چیرې ده، دا باید چیر کوي در سره
ګران وروره، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره نه و ذکر کړی، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم. کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړی او یا دغه په حق له معلومات ولري، تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووهي. شمیره په دې ډول ده: 00 9 5 9 2 0 3 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 00 9 5 9 2 0 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو درنو مخترم اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاصه توګه د آزادی رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تای روشان صاحب په ریدا سیال خور اجمل خان صاحب، تاسو ته سلامونه. زموږ یو ورک سبا دی تقریبا یو میاشت کې د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ د شاپشتي کلی د چاګولی د سیمه څخه نادر کسوي دی ولسکلن ځوان نوم محمد طایب دی، د اج محمد سا اخون مرحوم زید دی، د اج فیض الله اکا مرحوم المسید دی، چې د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولی سیمه پر طرف د حرکت راکړی دی. نو دا مغه سیمه څنګه درک سوی دی؟ نو که ار مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وی یا درک وی د ډیر همدردی مسلمانۍ لمخه څخه د زموږ سره پرلان د شمیرو اړیکه ونیسي، او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس کچیر تاسو درک پلری یا موندل دلی اټمی زموږ سره معلومات سره کې، ځکه چې کورنۍ ډیره سخت ورپسې خبره تقریبا یو میاشت کې چې نه درک سوی دی. الک چې ډیر ځیرک ځوان دی، نو دا چې موږ ته معلومات نشته ولا عالم چې کومې خوا ته بدللی چې په کومه سیمه کې دی، نو تاسو سره دغه همکاري وکړئ. کچیر تاسو په سیمه کې تاسو لیدلی یا درک لري زموږ سره پرلان د شمیره اړیکه ونیسئ. لبړنۍ زما شمیره ده: 0 0 1 1 4 2 8 1 9.
سلامونه نیکی هلی وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمی الله دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې نادرک دی، ورک دی. زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم: 0 0 8 5 4 1 6 8.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشي روغ او جوړ بیاست. روزما یو ورک دی، دغه واته میاشت کېږي د ځاځ خانه درک سوی، تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې دا دو دی، د اجمد عثمان اکا زوی دی، د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د شارګې د کلی دی. نو عصبي تکلیف لري، ځای منطقه نور معلومېږي، د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري. نو کار چاته یې په اړه معلومات وي یا یو څوک معلومات لري یا د چا سره وي، ماته چې پر دغه شمیره زنګ ووهي: 0 0 9 1 9 2 5 0.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله بیاست. ډیره زیاته مننه. زلال علی ونین د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سره د واتس اپ پر یک واسلې به زمر د یو ورک عزیز دی، د اسمت الله په نامه دی، د عزیز اکا زوی دی. د یو نیم کال کېږي چې ورک دی، د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کېږي چې دا الک د کوره سنه درک سوی، یعنی داسې نه دی چې دی د یو سفر یا د یو په یو بله خوا باندې وتلی دی. مثال ویلي چې زه په سفر ځم یا د یو چا کره ځم یا د یو چا کره نه ځم، بس سار د کوره راوتلی دی. نو د پلار مشر زوی دی، نو سار چې د کوره سره وتلی دی بیا تر دا اوسه پورې نه درک سوی دی. او د پلار ډیر سخت خپه دی، او یو بل کشر زوی لري. نو دا د کورنۍ ټوله غړي ډیر سخت خپه دي. دا د کور د لارو چارو د یو سنبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغ اوري یا د ملګري زما یو ژغ اوري، او دا مور پلار دي سخت درپسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسوه، که ایران ته تللی او یا دا قدر کې وکړه د یو مرګ ژوند یو معلومات ورکړه ما سیا یو زنګ وکړه یا یو دوست یو قریب مې لمبر بدر څخه یې خامخا. نو د ځان سره به یو څه وړي، خو ځان پر خوابتیا باندې ما اچوه، ځکه چې مور پلار دي ډیر سخت خپه دي. ما تراله بله ورځ پیشنهاد وکړي ډیر سخت تر سخه خپدي او ډیر سخت در پسې زورول کیږي هم نو د خپل مور پلار هزار ما اخلاو کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کیږي نو د مهرباني لمخي زما سره دی په دغه شماره باندې تماس ونیسي زه به خپل د ټلیفون شماره ورته وایم او چار چاته معلومات کیږي یا د بل چا سره تللی مثال په ډول نو چې معلومات را ترا کی نو ډیر ځنه خوشاله کی جوړوره او ان شاء الله په فضل د خدای شیرینی هم ورکی خبره نسته پکښه نو خدای دې خیر درته درکې موږ به د ټلیفون شماره زه درته وایم 0 0 3 1 0 0 9 3 یو واری بیا 0 1 0 3 1 0 0 9 3 دغه مو د ټلیفون شماره ده ډیره مننه او دغه د پیغام د نشریدو په هیله خدای دې وکړي چې نشر کړي ډیره زیاته مننه د ازادي رادیو سره السلام علیکم ورحمت الله
السلام علیکم زما محمد عمر د یلمند ولایت پیرند پاکستان څخه د ازادي و رادیو ته زنګ و مز مز ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دیزک د کلی دی د ډیر وخت کې زموږ درک نه لرو کچیر د زما आवाज اروي د واتس اپ په دغه نمبر د زما سره اړیکه ټینګه کیم 0 15 3 6 4 4
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان فریدی سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم
د ازادي ملما سلامونه د ازادۍ ملمه خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې په بهر کې له یو ډیره افغان خبريال سره مرکه کوم چې په خوای په افغانستان کې هم ژورنالیستیک کارونه کړی دي.
ای وی آر د افغانستان ژغ رادیو تاسو اوس کولای شئ زموږ ټولې خبرونې د انټرنیټ په مټ باندې سلرویچ کړئ او اورئ د نړۍ په هر ځای کې.
صفت الله زاهدی اوس په جرمني کې ډیره دی خو تر 1300 کلونو پورې په هلمند ولایت کې یو رادیو چلوله. په دې ځانګړي مرکه کې لخغلی زاهدی سره د خبريال په توګه د هغه د پخوانیو او اوسنیو کارونو په اړه پوښتنې کوم. خو له هر څه مخکې د زاهدی خپل پیژندګلوي د خپل خولې واوري.
د هلمند ولایت په ناوو لسوالۍ کې زیږیدلم. ما ذکری په پاکستان کې لومړنۍ ذکر کړي کله چې مشکور نه یې امر مهاجر سره التپلی او د پاکستان ګرد ځنګل کې مې ذکر کړي او لاغي ورسته د سبیا په 2015 کال کې هلمند ته راغلم او هلمند کې مې دلته د باختر خبري اژانس سره لومړی کار پیل کړ او بیا ورسته د جګړې او صلح انسټیټیوټ چې آی ډبلیو پی آر نومې دی دغه سره مې د وکلن کار وکي او د انسټیټیوټ مې هم اول وست. په دې سره سره مې په هلمند کې د حقوقو په برخه کې لوړې زده کړې وکړلې او په 2010 کال کې مې د امریکا په والټر کرانکایټ سکول اف ژورنالیزم کې هلته هم د ژورنالیزم په برخه کې یو 15 ورځنۍ زده کړې بشپړې کړلې او له هغه ځای څخه وروسته بیا زه بیرته افغانستان ته رالم او تر 2021 کال پورې مې په افغانستان کې د خبريالۍ په برخه کې بیلابیل کارونه کړی چې هلته مې د رادیو او ټلویزیون د مسؤلیت سربیره خپل رادیو مې هم درلودله او یو جریدا مې درلودله د هلي په نوم باندې هغه مهم چاپوله آلمان کې مې د دوچ ویلې اکاډمۍ په تخه د ژورنالیزم په برخه کې وکړنه زده کړه هم وکړله.
دومره زیاتې زده کړې زاهدی صاحب او کافي تجربه د ژورنالیزم په برخه کې اوس څه کوي؟
اوس د 2023 کال پورې ما په دوچ ویلې یا د آلمان ژغ رادیو سره د خبريال په توګه کار کاوه او د 2023 کال په جنوري کې مې دند پریشي اوس مې خپل د افغانستان ژغ په نوم یو رادیو جوړ کړی چې د افغانان لپاره له جرمني څخه په انلاین یا انټرنیټي بڼه باندې کار کوي. البته یوازې ځنه بلکې زموږ سره څو کسان یو مرغه څو خبريالان یو افغان خبريالان چې اوس په اسلامه اکسل جرنالستان یا لکه په تبیت کې چوتیږي هغه کسان یو دلته مخبل فعالیتونه پیل کړي او د دې رادیو لالارې خلکو ته خبرونه خبرونی موسیقي سندري تعلیمی او کلتوري خبرونی د ماشومان لپاره بیلابیل خبرونی او د برخه کې مو فعالیتونه پیل کړی دی او کار کوو.
د دې رادیو اوریدونکو په افغانستان کې دننه هم شته کې یوازې په بهر کې مشت افغانان دي.
د دې رادیو تقریبا مشت د رادیو یو سیستم لري چې هغه کار او کورو هر ورځ په افغانستان کې هم موږ تقریبا لسکونه زر اوریدونکو لرو چې هغه البته دا کسان اوس د انلاین انټرنیټي په مخ باندې په پرمټ باندې دوی د رادیو اوري. موږ هڅه کوو چې اوس د رادیو د یو اپ د لارې هم اپیل کوچ تر څو پرې د اپ اوټومات موبایل کې البته خلک ډاونلوډ کړي او ټول خلک واوري، یعنی د اوریدونکو زیات شي. خو دغه سربیره په بهر کې هم موږ په اروپا کې، په امریکا کې او په آسیا کې په دې درې سره هیوادونو کې هم کسان لرو چې اوریدونکو ته او دوی د رادیو اوري تعقیبوي، مشترک کمنټونه لیکي، خپل نظرونه هم لیکي. په دغه ټول هیوادونو کې تقریبا دا اوریدل کیږي ځکه چې دا د انټرنیټ په مټ دا او انټرنیټ ته هر څوک لاسرسی لري، دوی کولی شي هلته د افغانستان ژغ رادیو تعقیب کړي او وایي.
اغه کسان چې د اپ لاره د رادیو پراتلونکو کې ساس په پام کې دي او ری به دوی به هم د اوریدو لپاره انټرنیټ ته ضرورت لري.
او ځکه چې موږ یو سیستم دلته کتاسي بدلی اوس نه تقریبا د انټرنیټ په مټ باندې ډیر نږدې شوی دی، کوم یې ان ټول خلک لکه په یو کور کې اوسېږي لته سره نشلولې دي. موږ یو سیستم له امازون څخه اخیستای چې دغه سیستم یو برخه په دوبی کې ده او موږ هلته یو سپیس اخیستای چې هغه افغانستان لپاره ډیر نږدې دی. دا موږ ځکه دا کار وکړ تر څو پورې خلک ډیر لږ انټرنیټ افغانستان کې پیدا مزه پیو رادیو ډیر واوري. اروپا او دې ځایونه کې چې دلته د رادیو د اوریدلو هغه سپیس یا برخه چې ده هغه ډیر درنه ده، یعنی تکواله سي په انټرنیټ باندې واوري خو ډیر انټرنیټ څخه مصرف کی خو له افغانستان او پاکستان، ایران او دغه هیوادونو کې البته د انټرنیټ برخه چې دلته ډیر کمیږي. که یو څوک البته په یو جی بی انټرنیټ هم پاله کی شاید کولای شي شل ورځې زموږ د رادیو واوري او څلور ورځې ساتم کولای شي البته واوري او د سیستم بلته د دوی بل لاسرسي ورته ولري. دغه سره ترڅنګ به دوی کولای شي خپل نظرونه، پیغامونه او خپل مرکه اته ځینې کښنۍ ویډیوګانې به هم د اپ د لارې دوی کولای شي مشته ولېږي او زموږ سره شریک کړي. دا زموږ یو نوی سیستم دی چې اوس موږ کار باندې کوو او د برخې تقریبا کارونه شپږ سلنه بشپړ شوي دي. نور سیستمونه به هم ان شاء الله ډیر ژر به بشپړ شي او بیا به ورسته د دوی په واک کې ورکړو.
یو نیټه مو په پام کې شته چې څه وخت به دا اپ په افغانستان کې فعالیږي او خلک به کولای شي چې تاسو رادیو اوري؟
شاید تر دسمبر پورې دغه زموږ دغه سیستم به ټول بشپړ شي. ځکه چې راغلي لپاره تاسو معلومات ترلاسه یو څه مثلا پیسو ته اړتیا شته، کار ته اړتیا شته او بیا خصوصا بهر کې تړي اوسېږي دلته دغه اعلانات او سپانسر او ځین سیستمونه لکه افغانستان کې چې وو د شخصي رادیو په پاله کول اولته البته تقریبا ډیر زیات وو، یعنی ډیری بهرنۍ موسسات خپل ځینې دفترونه غویم رسته کول. ولې دلته چې تکله دغه یو څه پاله کوي اکلن ته باید خلکو ته قناعت ورکړي او ورته وایي چې دغه څه چې ما پاله کړی په کوم برخه کې دي، څنګه کار کوي، خلک څومره لاسرسی ورته لري، دلته رښتینی څه غواړي. نو کله چې هغوی دغه څه باندې پوسی وروسته سای سره کومک کوي او ملاتړ مو کوي. هیله لرو چې تر ډسمبر پورې دا بشپړ شي او د 2023 کال پر اوله میاشت یا د جنوري په اوله به ان شاء الله افغانستان کې دغه اپ ټول خلکو لپاره د لاسرسي وړ وي. موږ هیله لرو چې تر یو کال پورې دغه شاوخوا د 15 لک څخه تر 1 میلیون کسان پورې دا ډاونلوډ کړي او دا رادیو موږ اوریدونکو ولر.
د دې رادیو محتویات یا پروګرامونه او هغه مطالب او راپورونه چې تاسو پکې خبروي، دا به کوم مطالب او کوم موضوعات رانغاړي؟
موږ هدف دا دی چې د افغانستان کې چې اوس دا مهال هلته د رسنیو پر وړاندې ځینې بندیزونه شته او یا هلته ځینې څه نه خپرېږي، مثلا موسیقي چې اکثره د افغانستان خلک یې خوښوي، یا ځینې داسې معلوماتونو خبرونه چې هغې باندې لګول شوي. زموږ یوازینی هدف د ژورنالیزم د اصولو او اساساتو سره سم کره او دقیق خبرونه خپرول، دغې سره تر څنګ تعلیمي خپرونه موږ خپرونه لرو چې هغه خلکو ته وړاندې کوو، او د دې سره تر څنګ موږ کلتوري فرهنګي دې برخې کار کوو. خو زموږ لویه برخه چې د هغه د افغان ښځو لپاره چې هغوی ښوونځیو ته نه ځي، د هغوی دپاره د پروګرامونو خپرول دی چې همدا اوس هم زموږ په ویبسایټ او راډیو کې کولی شي هلته خلک دا خپرونې واوري، او هره ورځ دوی لپاره یوه یوه خپرونه وړاندې کیږي. کتابونه هم افغانستان کې سره د خپرونو، او دوی کولی شي دا کتابونه ملته واخلي یا د واټساپ له لارې موږ یو سیستم ورته پاله کړی، دوی اړیکه ونیسي، دا کتابونه دوی ته ورکول کیږي. هغه نجونې چې مکتبونو ته نشي تللی، دوی پښتو، دری، انګلیزي، کیمیا، بیولوژي، فزیک او نور دغه زده کړې چې دي له اووم ټولګۍ څخه پورته دوی زده کولی شي، او په خپل کور کې هلته کښې نسلی شي دغه واوري، او د یوه ښوونکي له لارې دا ټول ورته تدریس کیږي.
که اوس ورشو ستاسو پخوانیو ژورنالیستیکو فعالیتونو ته په افغانستان کې، تاسو مخکې یادونه وکړه چې په افغانستان کې مو په هلمند کې یوه راډیو درلوده، د دې راډیو په باب یو څه راته ووایاست.
ما په 2018 کال کې هلته یو راډیو په اړه باندې کار پیل کړ، تر څو پرې هلته یو اف ایم راډیو ولرم، او هغه هم دغسې یو برخې موږ هلته ډېر کار وکړ. د افغانستان دغه وخت حکومت څخه مو د راډیو د اف ایم راډیو جواز واخیسته، او ان د تلویزیون د برخې جواز مو هم ترلاسه کړ، یعنی اجازه مو واخیستله. خو په دې بیا تحولات راغله چې یوازې هغه راډیو پاتې شول. هغه راډیو چې وه هغه چې ما کار کوی، موږ تقریبا څو افغان خبریالان ولتم چې افغانستان کې د خبریالۍ دندې خصوصا ټول نړۍ کې راځي، چې هغه تلپاتې نه دی چې کله سړی لکه دایمي قراردادونه ولري. نو عموما کله نا کله به سړی یو ورځ به کار به درلود وي، ونه نو موږ ویل چې د خپل مسلک لپاره د دوامداره پاتې کېدو په برخه کې موږ یوه داسې هڅه وکړو تر څو په افغانستان کې یوه اف ایم راډیو هلته جوړ کړو. موږ هماغه راډیو چې جوړ کړل هلته موږ بېلابېلې خپرونې درلودلې، یو پروډکشن مو درلود، او د هغې سره تر څنګ موږ هلته یو میډیا ګروپ درلودی چې په هغه بیا په بېلو بېلو برخو کې کار کوو.
چا نه مو مرسته ترلاسه کوله؟ او که تاسو په خپله د تجارتي اعلانونو له لارې خپل مصارف ترلاسه کول؟
موږ هماغه مهال چې زه د راډیو مسؤلیت ما په غاړه وو، هلته موږ ټولې دغه خپرونې او د هر څه چې کولې یوازې د تجارتي اعلاناتو دې په مټ باندې مو کولې. موږ تجارتي اعلانات اخیستل، ځینې خپرونې مو خپرولې، عموما بېلابېلې خپرونې وې چې هغه کې صحیح خپرونې وې، مثلا د ځینو نورو مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې خپرونې وې، او خصوصا تجارتي اعلانات هلته هغه وخت ډېر زیات وه. هماغه په مټ باندې موږ د هر څه برابرول، او شاوخوا موږ سره 19 کسانو کار کاوه، او د ټولو لپاره معاش رسېدی، هم د سفاري پوه هم پخې صحیح سنبالېدلې.
دلته د نوې راډیو که خدای کول او فعال شو، په دې کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د ماشومانو لپاره هم ځانګړي پروګرامونه لري. د ماشومانو لپاره ځانګړی پروګرام څه معنا، په کومه ژبه، او کله چې تاسو وایئ چې د دې اوریدونکي به هم په اروپا کې وي او هم په افغانستان کې، نو د دې دواړو ګروپونو لپاره خو بیل مطالب او بیل ډول پروګرامونه باید جوړ شي، دا څنګه سره تاسو انډول کوئ او د دواړو لپاره یو ډول پروګرامونه برابروئ؟
تکل صاحب، تاسو وګورئ اروپا، امریکا او یا نورو هیوادونو ته چې افغانان راغلي او یا نوي زیږېدلې ماشومان دلته وي، هغوی تر ډېره پورې خپله مورنۍ ژبه تقریبا 80% یا 80% هېره کړې ده. هغوی دلته بهرنۍ ژبې باندې زده کړه کوي، کلتور هم دا دی، ټولنه هم دلته بهرنۍ ده. نو د دوی لپاره اړ دا دی چې دوی باید پښتو ژبه زده کړي، او دغه برخه کې موږ تیار پروګرامونه لرو د زده کړې په برخه کې، هماغه هم نشریږي. او د ماشومانو لپاره موږ دلته بیلابیل کارونه کوو. ما هم د تیرو اونۍ دلته د افغانیک په نامه یو دفتر دی چې مسؤول یې ډاکټر صاحب یحیا وردګ دی، هغه له تیرو دېرش کلونو راهیسې المان کې په دې برخه کې ډېر کار کړی. له هغوی سره په ګډه د افغانستان غږ راډیو او افغانیک دفتر دلته د ماشومانو لپاره نکلونه ورته موږ تیارو او دا ورته کوو. د پښتو ژبې زده کړه دوی ورته ورکوي دغه دفتر، او زموږ یوازینی هدف دا دی چې د دوی سره په ګډه د ماشومانو دغه کومې خپرونې چې په ګډه به یې وړاندې کوو دا واخلو او دغه راډیو کې خپرو کړو. دا به تر ټولو یو ښه ګام وي. هم به ماشومان ملان دلته راځي، او هم به د آنلاین میټینګونو له لارې یا د آنلاین سیستمونو له لارې دوی وصل کیږي دلته، هم به نور ماشومان ویني، او هم به دوی ته د پښتو دغه برخې یو نقل ورته ورکو ویل کیږي چې دوی به خپل کلتور دود او دستور هم ساتلی وي، او دغې سره تر څنګ به دوی پښتو ژبه هم زده کړې وي. ډېر نوي حروف شادوی واوري.
یعنی په دې توګه ستاسو مطلب دا دی چې د افغانستان کې دننه د ماشومانو لپاره به یو ډول پروګرامونه جوړیږي، او د اروپا او امریکا په دې هیوادونو کې د ډېر افغان ماشومانو لپاره به نور پروګرامونه برابروي، همداسې؟
نه، دواړه یو پروګرامونه دي. دغه ماشومان لپاره چې موږ نکلونه کوو، دا کولی سي خپل په افغانستان کې ماشومان واوري. دا د غوی د لپاره تر ټولو یو ښه کار دی، یو ښه ګام دی، ځکه چې موږ ډېری ماشومان د لپاره اوس نه خل کیږي یا کیسې نه ویل کیږي. موږ دلته وړکتونونو کې داسې څه نه لرو، ول دلته چې دغه ګام اخیستل کیږي دا تر ټولو یو ښه کار دی. هم به دوی نکل زده کړي، او هم به پښتو تور زده کړي. شاید دا هغه ماشومان چې په افغانستان کې وي هغوی د دې آنلاین میټینګ سره وسل سي، هغوی د بهر کې ماشوم وویني چې هغه خبرې ورسره وکړي، یو د بل سره دوی یو د بل خبرې وکړي. هدف هم دا غوي.
د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې کار یو څه جلا دی، یعنی په دې برخه کې زیاتې تجربې او کار ته اړتیا شته. د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې تاسو له چا مرسته غواړئ که همدا له خپلو تجربو نه کار اخلئ؟
تکل څه په اروپا کې او په خصوص نورو ودونه کې دلته د ماشومان د ادبیات په برخه کې ډېر غټ کار شوی دی. تاسو وګورئ دوی خپل ماشومان ته دومره شاده بر ذکرای او دومره ادبي تور ورته وای کله چې یو ماشوم وویني او ته هغه سره سلام ادا کړي، یو هغه ماشوم تا کور ته راځي، هغه ول ور درته وای اجازه ده چې داخل کوم تاسو کور. ولې زموږ اساسي ماشومان یا افغانستان چې کوم ماشومان یې دومره دغه ادبیات او د برخې دومره نه دی روزل شوی، نه مکاتبو کې دغه تصور ته ورشول کیږي، نه هغه ورتونونو کې دغه تصور ته زکیږي.
دا فکر نه کوي چې د کلتوري تفاوتونو یو برخه ده، نه دا چې دوی کم زده کړي یا څه هغه زیات زده کړي.
نه، اصلا جګړه یو ځنه هغه شی یا هغه بدبختی ده چې افغان ماشومان دې دغه څه تخلیری کړي. که تاسو وګورئ موږ چې په هغه وخت چې د علي حضرت محمد ظاهر شاه او سردار داوود خان حکومت او تاسو په همدغه المانیان ترتل له دوی ماشومان هم تزده کوله، یعنی دوی هلته ډیر څه زده کول. هغه وخت کې موږ جګړه نه لرل، موږ تر دوی ډیر ښه ادب درلودل د ماشومان د ادبیات فرق کې. خو دغه وروستۍ کې د جګړې چیراله دغه هر څه لمنځه ولاړل. موږ کوشش کوو د ماشومان د ادبیات په برخه کې خصوصا موږ دلته ډیر کسان لرو. خپل تورمان صاحب اجمل تورمان چې یو شلی کوال دی، او محمد آصف بهاند صاحب هغه، او ډاکټر صاحب یحیا وردګ، خپل ځینې نور لیکوالان دلته شته چې هغوی د ادبیات په برخه کې ډیر کار کړی. موږ د دوی د تجربو څخه په استفادې سره دغه پروګرامونه او دغه هر څه به مخ ته وړو.
دغه رادیو چې تاسو په پام کې ده، دا به خبری مطالب د ورځې خبرونه تازه جریانات دا هم خبروي.
تکل صاحب دا اوس هم ورځنی تازه خبرونه پر سوشل یا ټولنیزو پاڼو باندې لکه فیسبوک، ټویټر، انستاګرام، ټیک ټاک او دغه سر تر څنګ پر ویب سایت د برخ باندې خبرو. او دغه دوه اونۍ کې به شاید موږ ځینې خبری برخه هم پیل کړي چې
هر ورځ به موږ یو خبري ټول کومول او چې هم خلک واوري موږ هر ورځ تازه او کره خبرونه اخلو خپل ځینی کسان هم لرو چې د برخې را سره همکاري کوي هغه کسان کې دننه دی او که بهر کې خبرې اعلان کړي
د رادیوګانو په دې لوی بازار کې نړیوالې رادیوګانې دي او فعال دي په افغانستان کې د دیو په منځ کې بس تاسو لپاره رقابت یو څه ګران نوی په دې امکاناتو چې تاسو یې لري ځکه چې مخکې تاسو یادونه وکړه چې ډیر کم شمیر ملګري هغه هم په رضاکار توګه له تاسو سره کار کوي همداسې ده
پدغه تکل چې تاسو وګورئ هر دغه نړیوال رادیو چې جوړ شوی هغه خپل ځان لپاره پالیسی لري او هغه خپل پالیسی په مخوري تر ډیره پر دوی هغه خپل اهداف وګوري یعنی عموما تر ټولو مهمه دا ده هر رادیو چې کوم څه نشرات لري خبرونه کوي هغه باید خلکو وپوښتي چې تاسو څه غواړئ او تاسو څه خبره کوم موږ دا هر څه اول تل د خلکو غوښتنې مقتلې او ورېدلې مولا وزر مخبرې کړي ان تقریبا ډیرو کسان سره او به پوسیبل چې موږ تاسو یو څه جوړ کړو موږ او د نورو نړیوال رادیوګانو فرق مداوي چې موږ نشرات به کم وی سیده یعنی سلر وی ساعت کې به موږ اته ساعت یا و ساعت یا شپږ ساعت د خبرونه ولرو چې ځینې به تکراری وي ځینې به نور خبرونه وي ورته خبرو به کولی دا سبا نه چې اوازه به د یو هدف لپاره موږ هدف به خلک وي یعنی موږ ټارګټ چې دیغه د افغانستان خلک دي چې هغه د لپاره یو څه خبرو کو ویل
ډیر مننه زاهدی صاحب ورزو ستاسو شخصي ژوند ته تاسو څه وخت راغلی یاست جرمنی ته او پر دې ژورنالیستیک کار سربیره نور هم څه فعالیت لري
د 2018 کال د دسمبر پر اوله باندې جرمنی هیواد ته راغلم او زه د سر ترڅنګ چې د خپل رادیو یا د چارې مختوړم د سر ترڅنګ د المانی ژبه زده کوم او دلته لکه مخ چې مې یادونه وکړه د افغاني ټولین سره ته یو ورځ کار په توګه د افغانانو په برخه کې دلته کار کوم او هڅه مې دا ده چې خپل خلکو ته دلته چې هغه ستونزې لري مشکلات لري د هغه سره همکاري وکړو د پروګرامونو ورته وړاندې کړو یا دوی په نور برخه کې کوم مشروع دي ته اړتیا لري هغه څه چې موږ تیر درې کلونو کې زده کړی وي هغه هم د دوی سره شریک کړو
وده مو کړای ماشومان لري
بله و تکل سید زه پنځه ماشومان لرم چې زما ماشومان اوس دلته ټول د المانی زده کړې هغه بشپړه کړې او تقریبا نوستلته ټول شونځي ته دي ژبه تقریبا د المانی ژبه چې ده یعنی هغه په برخه کې دومره زده کړې چې سړی پوهیږي نه چې اوس د اوس یو افغان دی او که یو المانی دی زه واخینم ډېر خوشاله یم له خپل اولادونو د دې خچې هغه دلته زده کړې او اوس هم دوی به راتلونکي خپل هیله لرم چې راتلونکي خپل لوړې زده کړې هم دلته بشپړې کړي
په پښتو یا دري ژبه یعنی د وطن په ژبه هم خبرې کوي تاسو ماشومان
بلې اوس دا یو لورکی چې هغه اوس دلته شپږم ټولګی ته بدلی او د المانی ښوونځي هغه ګیمنازیم یا یو مکتب کې هلته زده کړې کوي هغه کې هم انګلیزي ژبه زده کړي او پښتو یې زده المانی ژبه یې زده او دري ژبه باندې هم پوهیږي او خبرې کوي
د دې ټولو فرهنګي اصولو یا ارزښتونو ساتل څومره زیار غواړي
ولادو ته د ماشومانو روزل او خصوصا ماشومان ته دغه د زده کړو ورکول د دې سره ترڅنګ د فرهنګي کلتوري تودونو اناناتو د دې سره ترڅنګ د کورنۍ ماحول دوی ته ورشول د ډیر زیار غواړي او ډیر زحمت غواړي دلته یو لوی ستونزه دا ده چې یو د کورنۍ یو غړی کار کوي وظیفه تر سره کوي او مور به د اولادونو شونځي ته بیا یو غوی راځي بیرته بیا ته د غوی سره کار کوي د ډیر سنځمنه د وزه په دغه برخه کې خپل هم ډیر کار کوم او هغه ته نشان ورته شیم یعنی په هیجم چې شاید ځینې دا ستوري وسمی چې پښتو دې برخې به نه پوهیږي او زموږ ځینې کلتورونه دونو دوی نه پیژني، ځکه چې تیرو دریو کلونو کې ډېر څه هېر کړي دغه ماشومان چلته وه او دلته زده کړې کولې. دلته د یوه نوي کلتور یوه نوي ټولنې سره دوی مخ شوي دي.
یعنې ستاسو مطلب دا دی چې که تاسو ونه روزئ، تربیه یې تاسو په لاس کې وانخلئ، ټولنه یې روزي بیا په خپله خوښه.
بلې، هو دلته همداسې ده. کله چې سړی د خپلو اولادونو په برخه کې ډېر محتاط ونه اوسي، اولادونه ډېر ژر دغه خپل کلتور دود او عنعنات له لاسه ورکوي، ځکه چې دی په ټولنه کې لس ساعته په دې ټولنه کې په ښوونځی کې دی یا د خپل ملګري سره دی یا د لوبو ځای کې دی یا مثلا درس وایي. دلته شاوخوا محیط هم داسې جوړ دی، یعنې دغه محیط سره دوی جوړیږي. خو موږ هڅه کوو چې تر څو پورې د دوی ته د افغانانو د خوی خصلت ژوند او دې په اړه باندې خبرې وکړو او کیسې ورته وکړو. او ان دا چې زه کله نا کله یوټیوب ته ځم د افغانستان ځین ځایونو مرته شایم پوهیږي هغوی. یعنې همدا تېره شپه زما زوی زما نه پوښتنه وکړه چې د افغانستان هوب شته څه شی دی، هغه مرکز یې څه دی. ما هغه ته ورته وویل چې کابل دی. دی په دې نه پوهېدی. ما ته وویل ولې کابل دی، ولې هلمند دی نه دی ټاکلی. ما به ورته وویل چې نه، هغه خو دغه سې ځای دی د ټول مال چې زه تا تشریح کوم ډېر وخت غواړي چې اول کندهار او بیا وروسته د را انتقال شو کابل ته. ورته مې وویل چې دا کابل دی، نو بس همدغه ځای ټاکلی دی. پیسې مالو یعنې دوی په ډېر شان باندې شاید اوس هم ډېر تور زده نه کړي، خو ولې زه هڅه کوم چې دغه هر څه دوی هېر نه کړي او دې برخه کې دوی بشپړه پوهه ترلاسه کړي.
د ازادۍ میلمه پروګرام کې مو په جرمني کې لمیشت افغان ژورنالیست صفت الله زاهدی سره تفصیلی مرکه واورېده. زه احمد تکل تر بلې مرکه خدای پامنی در سره کوم او په پاک رب مو سپارم.